شنبه د تلی در لسمه د اکتوبر پنځمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي بر مخته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. سلامونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې ده. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته د کوکچې د شاوخوا ولسوالیو د تصفیه خبره وکړه او هم یې د عملیاتو په اړه وویل.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز.
دیوی د کوکچه شاوخوا ولسوالی جمعه تصفیه شوه او د عملیاتو دورو مختتلو علت داده چې دشمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شن کړای شي. احمد زی پرته له دې چې شمیر یاد کړي ادا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرګ ژوبلا وشته ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په تخار کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د افغان پوځیانو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي، خو پرون د تخار د والي ویاند جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې درې افغان پوځیان تر دې دمه وژل شوي دي. د کوکچې شاوخوا و ولسوالۍ رستاق، چاعاب، ینګې قلات، دشت قلات، درقد، خواجه بهاالدین او خواجه غار د مرکز طالقان شار شمال ته پرتې دي او پکې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. د خبره د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. دی ویله پلان سره سم تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسی شي. د جمعې تر ناوخته د بایومټریک شویو رایو 15500 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د درشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان پشپژمه تر سره شول او تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په 28مه اعلان شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې خپل نوم په تسپیدو خوشی شوډلې او دای ټولو ته ویاړ بللې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمر کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم په خپل ټویټر دغه خبر متن واکس خپور کړی. راشد خان له شل کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازنی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکي چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د جرمني د فوټبال فدراسیون پرون د ملي ټیم د لوبغاړو نومونه اعلان کړي چې پکې د لومړي ځل لپاره د امیری نوم هم راغلی. د امیری پلار مور له افغانستان جرمني ته کډوال شوی او دی هلته پیدا او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن پنځمه ورځ ته رسېږي شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهرچیانو نشتې هم کړې دي. له تېرې سهشنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یو روسی ژورنالیست نیول شوی ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په ماسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی څو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ایران سفیر مهدی سنایی ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته خوشی شي. اخوا د روسیې دولتي خبری آژانس د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی په حواله ویلي چې یولیا یوزیک نیول شوی څو د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي او هغه به ژر خوشی شي. د یولیا یوزیک لور په خپل فیسبوک لیکلی چې محکمه به سبا د هغې د مور برخلیک روښانه کړي. په ایران کې د نیول شوي روسي ژورنالیست یولیا یوزیک میړه وایټ سخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. دا ساجی رډو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره د لیدنې کتنې ستاینه کوي.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی.
بل لورته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې طالبانو په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان سره کتلي. وړاندې په خبرونه کې په دې برخه کې نور جزئیات درکوو. یو شمېر کسان په افغانستان کې مقرر شوي دي خو دندې نه دي ورسپارل شوي. د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې ویاند وایي
مقررې ټولې وځنډولې په دې خاطر باندې چې د ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په عراق کې د دولت ضد مظاهرې نوري هم خونړۍ شوې دي او د دې خبرې مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
حتی یو وخت کې موږ مور مریض او په تناره باندې هم ډوډۍ موږ پخ کړې ده، کالي مینځل، دا ټول د کور کارونه چې مېرمنې په کور کې هغه ټول زما زده دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې دې بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه دې مخې ته لاړې شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم هغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره لاسلیک کوله. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدر اعظم عمران خان لیدلي، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې لسره پیل شي. دوی دا هڅه پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې او وروسته چټکی کړی دي. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنځمبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د پوز د استخباراتو مرکزی ادارې ISI رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. پر رسنیو کې راپورونه راغلي و چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دي کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رويټرز ته ویلي طالبان هغه احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپل وعده وفا وکړي. د قریشی پر فیسبوک باندې د جمعې پورس د هغه یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وایي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبرې ډېرې ښې مخته ولاړې، فضا ډېره ښه وه، خبرې هم ښې وې، نظریات هم رد و بدل شول. موږ خپل دریس په تفصیل سره بیان کړ، د هغوی نظر مو هم په غور واورید. موږ خپل غوښتنه مطرح کړه چې غواړو مذاکرات بیا پیل شي، له کومه ځایه چې خبرې ماتې شوې وې له هغه ځایه دې بیرته پیل او خپل منطقي انجام ته ورسیږي
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنجشنبہ هم له طالبانو سره تر لیدنې وروسته ویلی وو پاکستان په پوره صداقت له طالبانو سره د امریکا د خبرو د اسانچارې رول ادا کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په 2013 کال کې له کلونو زندان وروسته د پاکستان له بنده خوشی شو څو د سولې د خبرو په برخه کې همکاري وکړي. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته له شاه محمود قریشی او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړې. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورده ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي کړي اختیار له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپل خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي. صدیقی د پنځمې پورز پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستاني انتقاد وکړ چې له یو ورانکاري ډلې په قربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل دا ناسته د امریکا په همغږي پاکستان جوړه کړې و. هغه وای پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګیدلی تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث دا دی چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسو. کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، غواړي چې ځان سپین کړي او بل اخره راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوی او ګیلې ونه کړي، دوی باید د خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي. حکومتونه په ګیلو باندې خنخ کاری، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمی او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په اتمه له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلور هیوادونو روسیې، ایران، چین او دغه پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. پاکستان دغه سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپل شاوخوا یو کلنو خبرو جریان له کوربنو سره شریک کړي او هڅه کوي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي په پاکستان کې د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبري له افغان سولې سره مرسته نشي کولای. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي د ولسمشر د انتخاباتو تر سره کېدل د سولې پر خبرو کوم منفي اغیز نشي پرېښودای او که امریکایان هغه موافقتنامه چې د نهم پړاو خبرو تر پای وروسته یې کړې وه لاسلیک کړي، شاید دوی له افغانانو سره چې افغان حکومت هم یوه برخه وي د سولې خبرې مخته یوسي. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له هغې وروسته چې پاکستاني چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک ګروه که هنوز در جنگ دخیل است
د ویل بده مرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېل ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پرسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو پیل اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي او بل اخر د یو سر تاثیر اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شوه.
دو طالبان و امریکا ترمنځ هم پړاو له خبرو وروسته هیله و چې نږدې راتلونکي کې د دوړو لوخو یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 12 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خبري لغوه اعلان کړی. له هغې وروسته چې امریکا له طالبان سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړي، د طالبان یوه ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرې یوه برخه وي. د وی په دې مذاکرات کې به د کابل اداره د یو جهت په بڼه ګډون ولري. په دې احتمالي بین الافغاني نسته کې به د اوربند راتلونکي حکومت او یو شمېر نور مهم موارد په اړه بحث وشي.
حکومت آینده او دغه موضوعات مهم بحث نشه.
خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي و چې د سولې خبرو لپاره اول باید اوربند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شو چې له افغان حکومت سره مخامخ خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم و غزنی شارونو که ازادي رادیو د اف ام په 13:15 ولې شي. و به جواب 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دغو مذاکراتو درېدلو یوازې یو ګټونکی درلود. ورځپاڼې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو خبرو د درېدو ګټونکی بللې دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو کال پر مخ لاړل، خو په سپتمبر میاشت کې لغوه شول. ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکړي او طالبانو هم د خپل تاوتریخوالي خبرداری ورکړی دی. د واشنگټن اگزامینر په لیکنه دا یو دلیل دی چې یوازې 40% واجد شرایط افغانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا ځل په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د افغانانو تر ټولو کم ګډون کړی و. د ورځپاڼې په وینا د هیواد له ژورو ستونزو سره مخامخ دی. په پای کې راغلی چې تر 400,000 زیات ملکیان یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي د دې لپاره چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګڼ شمېر کسان رای ورکړي، د انتخاباتو په ورځ دا پروسه 2 ساعته نوره هم تمدید شوه. مقاله لیکي داسې شواهد شته چې د تیر ځل په پرتله دا وار انتخابات په شفافه توګه سوي، خو ځینې افغانان بیره لري چې د انتخاباتو نتایج د درغلیو له کبله له نوي ستونزو سره مخامخ نه سي. مقاله لیکي دا بیره به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ازموینه سي. مقاله لیکي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات رامنځته شول، نوي کمشنران وګمارل شول او مخکيني کمشنران د درغلیو په تور محکوم شول. د امریکا چاپ دی ټینسینین ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د سپتمبر په 28مه د افغانستان ولسمشریز انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي پرمختګ نښه دي. د مقالې په وینا انتخابات پر دې سربیره وسول چې د تاوتریخوالي او تروریستي حملو اندېښنې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دیموکراتیکو انتخاباتو دود نسته او اوس هم قبایلي ملکان په ډیرو سیمو کې پر خلکو مشري کوي، او دا حقیقت چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسول یوه لویه او مهمه خبره ده. مقاله لیکي پر دې سربیره چې د پالیسۍ پر سر د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې مخالفتونه وو او همدارا سخت دریځو حملې هم کړې، خو د امریکا او افغانستان اړیکې نورې هم پراخې شوې.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانېدو د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو او ښاروالیو د مشرانو برخلیک نامعلوم دی. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهري جديد ولسوالي له نوي ښاروال سره خبرې کړې چې له تېرو 4 میاشتو راپدې خوا د جمهور رئیس منظوري ورسره ده، خو معرفي کې شنه. دغه ښاروال ادعا کوي چې د بغلان ولایت په ګډون ډیری ولایتونه له دې حالت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره بیا وایي چې دغه اقدام په ټاکنو کې د شفافیت په هدف کړی. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
د بغلان په شمول تخار، کندز، جوزجان هغه ولایتونه دي چې د تیرو 4 میاشتو راهیسې د یو شمېر ولسوالۍ ولسوالان او ښاروالان بې سرنوشته ګرځي. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهري جدید ولسوالۍ د نوي ښاروال خیبر عثمانیار سره خبرې کړي. هغه وایي د تیرو 4 میاشتو راپدې خوا د جمهور رئیس منظوري په لاس خو برخلیک نه دی معلوم. خیبر عثمانیار د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې پرته له کوم مشخص دلیل د دنده ځنډولې ده.
تاریخ 20 جوزا سال 98 منظوری رئیس جمهور را در قسمت در بحث
دی وی روان کال د جوزا په شلمه د جمهور رئیس له لوري زده بغلان ولایت شهر جدید ولسوالی لپاره خاروال وټاکل شوم او منظوری می راغله. خود افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې تر اوسه ځما کارونه ځنډولي. زه هم نه پوهیږم چې ولې له جمهور رئیس د سیمه ییزو ارګانونو څخه هیله ده چې زما ستونزه حل کړي.
امیدوار هستم که درې رابطه ریاست جمهوری و ارگانای مربوطه مر همکاری بکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان سیمه ییز ارګانونو اداره د خاغلی عثمانیار له لوري پر دې ادارې لګول شوی تورنه بیا اساسه بولی او ټینګار کوي چې د ټاکنو لپاره وروسته به هر څه روښانه شي. د دې ادارې وایي سید شاه سقیم جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل
هغه مقرره است مخکې یا پروسه سم مختتللې ولا او یا هم ځینې کسانو مثلا امتحان اخیستل شوی و ځینې انټرویو شوی و ځینې تر دې پروسو هم تیرو معرفي شوی نو دغه مقرره ټولې وځندولې. د خاطر باندې چې ټاکنو پروسه شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم ځان ونه رسیږي په همدې خاطر باندې د سیمیز ارګانونو اړوند مقررې تر اوسه پورې هم نه دي خلاص شوي.
د ښاغلي سقیم په خبره د افغانستان د سیمیز ارګانونو اداره د هر ډول بی عدالتۍ پر وړاندې خپل مبارزه ته ژمنه ده. همدارنګه به حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان پورې د سیمیز ارګانونو لخوا د مقرریانو په بندیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي اداراتو کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمیز ارګانونو ادارې د ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په ټول هیواد کې مقرریانې د ټاکنو د شفافیت او ښه ترسره کېدو لپاره ځنډولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران موافقه وکړه چې لشتر لشه دریزر 1500 شزینه لیدونکو ته به اجازه ورکړي چې د ایران او کمبودیا ترمنځ د فوتبال لوبه په لوبغالي کې وګوري. د فوتبال نړیوال فدراسیون له ایران غوښتي دي چې شزه پریږدي چې د فوتبال ننداره وکړي. د ایران دولتي اژانس ارنا پرونوویل د ایران د فوتبال فدراسیون د فیفا له ښکاره غوښتنې سره سم دا تاییدوي چې شزه کولی شي چې د اکتوبر په 10مه د تهران په ازادي سټیډیوم کې مسابقه وګوري. ارنا اژانس خبر ورکړ چې دوی یو برخه شزینه لیدونکو ته ځانګړې کړې ده او د دې برخه ټکټ تر یو ساعت په لږه موده کې وپلورل شو. چارواکي وایي چې د شزینه لیدونکو ټکټونه به د 2022 نړیوال جام د غوراوي د لوبو پر مهال زیات کړي. د ایران په ازادي لوبغالي کې یو لک نندارچیان ځایېدلی شي. فیفا چې مرکز یې په زوریخ کې دی وایي پر دې فکر کوي چې څارونکي تهران ته واستوي او له نږدې وګوري چې ښځینه لیدونکو ته یې اجازه ورکړې ده چې لوبه وګوري. ایران وروسته تر دې له نړیوالو فشارونو سره مخامخ شو چې د سهار خدایاري په نوم یوې ښځې د سپتمبر په 2مه وروسته له هغه ځان ته اور واچوه چې دا یې د سټیډیوم له دروازې وګرځوله چې لوبه وګوري.
ازادي خبری مجله اوري.
د عراق په پلازمینه بغداد کې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړې چې له عملې د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا لږ تر لږه 10 وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو نن 5مه ده. تر اوسه د نږدې 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرې لومړی د سیشنبی په ورځ له بغداد شروع شوې وې او وروسته جنوبي ښارونو ته خورې شوې. د عراق صدر اعظم عادل المهدی ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې نن شنبه د مظاهرو 5مه ورځ داسې وخت پیلېږي چې پرون هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د رپورټونو په اساس پوځیانو په هغو مظاهره چانو پرون ډزې وکړې چې غوښتل یې د بغداد ښار تړل شوي التحریر میدان ته ولاړ شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې کړي. مظاهره چان وایي د فساد، بیکارۍ، ناڅیزو عامه خدمتونو، د برېښنا د دار پرچاوی او د اوبو کمخت اړکل چی سړکونو ته ووزی او خپل غاک پورته کړم. په بغداد کې یو مظاهره چی پرون رويټرز اژانس ته وویل
لتهارو قفلی للحکومه وقفتلی وقاعدين الله وكيلك سكن ما
د صدرستان خوځخت لمک ملاتړ نه کړ. حکومت هم لمک سره همکاري نه کوي. یوازې د خدای په اله ناستیو لپانتونه فارغ يم 15 جبه مزده دي خو بیا هم هیڅ ګټه وټه نه لرم. لکم ګون سره تړل نیو خو د خلکو په استادې توب غږیګو
می یحچی.
په ځینو سیمو کې د رپورټونو په اساس پولیسو له دولتي ودانیو د مظاهره چانو د لری ساتلو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز، اوبو، ربړي مرمیو او وسلو استفاده کړې. اخو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په یو تلویزیوني بیان کې پرون ژمنه وکړه چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي.
ووکدو ان صوتکم مسموع قبل ان تتظاهروا
زټینګار کوم تاسو غږ مخکې لدی چې پورته کړی او ریدل شوی. موږ پویګو چې له فساد سره د مبارزې، د کاروبار لټولو، ځوانانو ته د پام لرنی او د اصلاحاتو دراوړلو په برخه کې تاسو غوښتنې مناسب دي. کوم اندېښنې چې تاسو یې مطرح کوي زموږ لپاره هم لومړیتوب لري او د تاسو ټولو مشروع غوښتنې به جواب شي.
ونستجیب لكل مطلب مشروع.
اخو د عراق یو مهم شیا مشر آیت الله علی سیستانی له حکومت او مظاهره چانو غوښتي چې ژر تر ژره د لتاوتری خوالي لاس واخلي. سیستانی چارواکي د اصلاحاتو پر اوسلو او د فساد پر کولو کې ناکامه بللي او له دولت غوښتي چې خلکو ته د اسانتیاو پر وړلو کې خپل داندې سر ته ورسوي.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا وولسوالی پرونجمه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تاثیر شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخابي موادو لیشت بشپړ شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په تثبیتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. ندیم امیری چې له اصله افغان دی د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکې چهارشنبې د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15 ورځې ته رسی شي او ویل کېږي چې تر اوسه د دې مظاهرو په ترڅ کې نږدې 60 تنه وژل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یوه روسي ژورنالیست نیول شوې ده. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اس ایم ایسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانم سید رحمان دی لوګر دی ولایت محمد اغه دی ولسوالی در لسکلن په سفر باندې وتلې ما لیلا مکتب ما ویل ته په عمر د ما مسافری کې ته څو دا کور کې چې کوم شی په خيږي د ټول اټوام ز په خولې سم اته یو وخت کې د موږ مور مریض او په تنار باندې هم ډوډۍ موږ په خکړې د کالی منځل د ټول د کور کارونه چې مېرمنې په کور کې هغه ټول زمازده دی ماشاالله
په سختې دې زکړې کاسانه
نه ډېر په اسانه زکړې ضرورت په اساس مجبور و چې زکړې وای زکه کالی پریولل کول د کول ډوډۍ په خول دا ټول د ضرورت په اساس باندې کیږي چې ضرورت پیدا شي مجبور کیږي
د کور کارونو سره خود دا ټول سره بلدی کنه کوم ډیر سخت ده
کله پرولل به زما په یقین سره ډیر سخت دی ځکه دا ماته په سفر کې دا ډیر مشکل تمام ده
تاسو ویل تاسو دی کوم کاوي سي کنه ماشاالله کوم شي په خولای سي
هر شي په خولای سم د شولې نیولې له واخې له پلاونه فورمات چی شوی هغه شی ماشاءالله په خوځه کوتاغداري ونه سفر کې ورشي په